کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر د نوې کابینې د معرفي په لړ کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته بیرته ستنه نسي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. محمد حنیف اتمر د افغان ولسمشر هغه غوښتنه منلې چې دا یې د بهرنیو چارو وزیر په توګه ټاکلی. کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر په ځانګړو ساتونکو شوی برید څیړي. او امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د کبله نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. محمد حنیف اتمر د ولسمشر هغه فرمانونه منلي چې لمخې دای د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر ټاکلی دی. ښاغلی اتمر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ټیم له مشورو وروسته د محمد اشرف غنی دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او د وزارت مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. ارګ له دې وړاندې ویلي و چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکلی. د ارګ خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د اساسي قانون د 46 مادې له مخې دوه فرمانونه ورکړي چې له مخې ښاغلی اتمر د وزارت سرپرست او نوماند وزیر دی. د ارګ په خبر پاڼه کې محمد حنیف اتمر د افغانستان مطرح او اغیزناک شخصیت یاد شوی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطعې پر دو غړو غلچکۍ برید څیړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولسمشر د ساتنې د ځانګړي قطعې یا پی پی ایس دغه غړي په چکر تللي و چې د وسلوال برید تر هدف لاندې راغلل. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې له دې وړاندې هم ورته هدفي وژنې شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې دوی 50 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 25 هغو نتیجه مثبت ښکاره شوه. دای وای تر اوسه د کابل او هرات ښارونو په لابراتوارونو کې 2288 مشکوکې پیښې معاینه شوې دي. له دې ډلې 299 پیښې مثبتې دي. تر اوسه له دې کبله 1 تنه مړه شوي او 2 تنه بیرته رغېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنې سره ګڼ شمېر ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي ته چمتووالی نیول شوی دی. د کابل په گاوند کې د لوګر چارواکو نن وویل چې پلی عالم خار کې د ویروس ضد سپری کارولې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د کورونا له کبله په 24 ساعتونو کې دا د نړۍ په کچه د مړینې تر ټولو لوی شمیر بلل شوی. له دې سره په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته ورسید. دغه هیواد کې 2,300,000 کسان په کورونا اخته شوي دي. د امریکا ډیر ایالتونه قرنطین دي او اوسیدونکو ته یې ویل شوي چې یوازې د اړتیا په وخت کې له کورونو راووزي او په عامو ځایونو کې خوله او پزه پټه وساتي. چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د زرګونو کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. دغه مراسم چین کې داسې مهال ترسره شول چې د نړۍ نور هیوادونه لا هم د دغه ویروس د خپرېدو او مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند و او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډېدلي وو. د کورونا له کبله مړو شوو کسانو ته د درناوي په پار 3 دقیقې چوپتیا هم وشوه. دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس رامنځته شو چې نږدې 2,000 کسان پرې اخته شول او شاوخوا 3,500 ترې مړه شول. چین نن د کورونا د 19 نورو مثبتو پیښو خبر ورکړ. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیگ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډیدلې دي. د مرکزی آسیا دغه هیواد 9 میلیونه وګړي لري، خو تر اوسه یې د کورونا د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی. د تاجکستان د فوټبال لیگ 10 لوبډلې لري چې سبا یکشنبه د نندارچیانو له حضور پرته سیالۍ پیلېږي. له دې وړاندې پر تاجکستان له دې کبله سختې نیوکې شوې وې چې د نوي کال د رارسېدو جشن په اړه یې کنسرټونه او ورزشي پروګرامونه ترسره کړل. د تاجکستان د روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه هیواد کې ټول هغه کسان د 2 اونیو لپاره قرنطین شوي وو چې تیره یوه میاشت کې له نورو هیوادونو تاجکستان ته ستانه شوي دي.
افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د سانتي ګرید په حساب وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 11. کندهار آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8. مزار شریف آسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 11. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12.
له خان محمد سین څخه مو د هوا حالات وریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. افغان ولسمشر د نوی کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یو تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې لمړی مرستیال میرزا محمد کټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسېدلې. د دې وزارت ویان وحید مایار:
تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا 100 شاوخوا کې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی چې په دې سره د یادې اوبا څخه تر چین د ایران د مړو شمېر ډېر سو. نور راپورونه هم لرو د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونې د سرمازو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند په توګه وګمره. مخکله دی عبدالهادی ارغندیوال د مالیه وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستانو په توګه ګمارل سوی دی. په همدې وخت کې د سیاسي چارو فعالان وایي د وزارتونو د مشري لپاره یوازې سیاسي نفوذ نه بلکې تخصص ته هم اړتیا ده. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مالیه او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستان او نوماندانو لګمارل ورسته محمد انی فاطمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وګمار. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د افغانستان یوه مطرح اغیزمنه سیاسي څېره ده او په وروستیو 2 لسیزو کې په بیلابیلو دولتي برخو کې کار کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي د محمد حنیف اتمر په ګډون چې په دې وروستیو کې یو شمیر سیرې وزارتونو ته پیژندل شوي وړ او تجربه لرونکي کسان دي.
په دې باندې اطمینان لرم، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو زموږ تمه توقع هم له جنرال ماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له حنیف اتمر نه مخکې عبدالهادی ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. همدارنګه د ولسمشر لخوا محمد داود سلطانزوی د کابل خاروال او محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالیه او اداري مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی اتمر مخکې لدی د ملي امنیت د سلاکار د کورنۍ چارو په هنه او د کلیو د پراختیا د وزیر پتوګه دند تر سره کړی دی. عبدالهادی ارغندیوال چې د حزب اسلامی افغانستان د ویسانګ مشری پر غاړه لري، مخکې لدی د اقتصاد د وزیر پتوګه کار کړو. طاهر زهر لسو کلونو راهیسه د بامیانو د والی پتوګه کار کړی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه رحیم جامی وایي چې په وزارتونو کې د سم کار کولو لپاره اړینه ده چې د سیاسي نفوذ تر څنګ تخصص او مسلکي وړتیا ته هم پام وشي.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت
په خوشنۍ سره مونږ په افغانستان کې ډیر ځله د استراب او بحران په حالت کې یو، نو په داسې حالاتو کې اړتیا ده چې داسې کسان په وزارتونو کې ځای پر ځای شي چې په دغو برخو کې د کار لازمه وړتیا ولري او وتوانېږي چې تر لاس لاندې کارکوونکي ښه مدیریت کړي. ولسمشر غنی مخکې له دې ټینګار کړی چې په کابینه کې به داسې سیرې وګماري چې سیاسي نفوذ او د کار توان ولري او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. خاغلی اتمر د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د ماموریت پر مهال یو نفوذ لرونکی او د بحث وړ سیره وه. له دغه پوسته د خاغلی اتمر لګوښه کېدو وروسته نوموړی د خاغلی غنی پر یوې منتقدې سیرې بدل شو. خاغلی اتمر ولسمشریزو انتخاباتو ته هم خپل نوم لیکلی و، خو د ده په ډله کې د خپل منځي اختلافاتو له امله انتخاباتي مبارزو ته راونه وت. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، د افغان حکومت نوې کابینه موضوع ده چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه درې نوماندان اعلان سوي د څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټاوازي سره مرکه کړې. په ګډه به یې وور
تېره ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او دې اقلم و خبرې ورسره وکړې سي راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جناب ما ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل سي راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
ګټوازی صاحب څه فکر کوئ؟ دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو پخوا هم په همدې حکومت کې په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده. د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وبکړی سي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې، زه په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندیوال صاحب راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي چې سیاسي چیرې جلاتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جلاتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزي خورې، بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګۍ وي چې هغه ته یې ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالي مین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات وکړي او ښه چیرې معرفي.
د تاسو له نظره که له دې وروسته کابینه تکمیلیږي نور کسان معرفي کېږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. د تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي. موږ په وزارتو کې نور پوستونه لرو، په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوست د نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټاوازی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې هوکړه کې هم تضمین سوې، خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي تر کومه چې اور بند ونیسي د جګړې ډګر ته د طالب بندیانو د ستنېدو امکان سته. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردې سره کوي.
د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو په اړه خبرو وروسته وس طالبان وای د دوی بندیان به تر ازادي دو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نشي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د وی زمون بندیان مخبلو کورون تر ستانه شي او ارتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک مونږ په دې اړه تضمین کړای چې زمون بندیان به د جګړې لیکو ته نستانيږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې له تخنیکی پروسې وروسته به د بندیانو د خوشی کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین هم ویلي و چې د مارچ په 1 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي، خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اور بند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکم کړي، خو د دوی په باور چې طالبان اوس هم جګړې ته دوام ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تازه څرګندونو په اړه چې ویلې دي دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته نستانه کیږي، د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده، په داسې شرایطو کې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی وست جګړه روانه ده او طالبان په یو شمیر ځایونو بریدونه کوي او خپل دی بریدونه ته دوام هم ورکوي. کده دی ډلې بندیان خوشی شو بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي، په دې برخه کې څه ضمانت موجود دی؟ د خغل یارمن په خبره طالبان باید د خنیت معلومولو لپاره اور بند وکړي. د نوموړي په باور که طالب بندیان له بند څخه آزاد شي، د دې ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، خبره د طالبانو او د افغانستان کې د جګړې ډګر دی. هم د راز په یو تازه خبر کې چې مشتره ورسید ویل سوي دي چې د داعش د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو نیولې دی. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته تایید کړی ده، خو تر اوسه د دې خبر نور جزئیات نشته. ازادي راډیو هڅه کوي چې نور جزئیات هم په دې اړه موږ پیدا کړو، بیا به تاسو سره شریکو. در یو لاندو خبری ورسته خبرونه د عمل لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ټینګار کړی چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. انټونی ګوتریش خبرداري ورکړ چې نورو بدو حالاتو ته باید چمتووالی ونیسو، خو د ده په وینا تیر ته که وکتل سي افغانستان هغه ځای دی چې کله شرایط خرابېږي وسلوالې جګړو ته لاپسې زور ورکوي. د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې چې جګړې پکې روانې دي، وسلوالو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د اوربند غوښتنې هرکلی کړی، خو تر اوسه طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل موږ په نړۍ کې سولې او یووالي ته سخت اړتیا لرو تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړو. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې بد حالات لا را روان دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د نړۍ په 12 هیوادو کې د ده د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی دی او وسلوالو ډلو ویلي دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به له جګړو لاس واخلي، خو افغانستان، یمن او لیبیا هغه درې هیوادونه دي چې هلته مشتري شاهدان یو چې په سختو حالاتو کې ځینې شخړې نورې هم پسې سخته شوې دي. انټونیو ګوتریش بیا وویل چې په کامرون، د مرکزی افریقا په جمهوریت، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلیپین، سودان، جنوبی سودان، سوریه، اوکراین او یمن کې شکیلو ډلو څرګنده کړې ده چې د غوښتنه به پر ځای کړي. خو د نوموړي په باور د وینا او عمل ترمنځ ستر واټن دی او د دې لپاره چې په جنو ځایونو کې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي پر یو بل اعتماد سخت دی. ښاغلی ګوتریش څرګنده کړه چې لس ورځې مخکې په نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه چې نږدې 70 هیوادو، مدني ټولنو، مذهبي مشرانو د پاپ په ګډون تایید کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د هغه پریکړې هرکلی هم وکړ چې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی تصویب کړ او په کې له کرونا سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. دا لومړی پریکړه لیک دی چې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو له لوري د کورونا د اخیستونکي او وژونکي ویروس په اړه تصویب شو. د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتو سرمنشي وویل چې دا ډیر مهم ګام دی چې څرنګه له کورونا سره او د هغه له امله له راپیدا شویو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره چلند وشي. ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د نړیواله کچه په دې برخه کې پر پیاوړي همکارۍ ټینګار کړی دی. د تیرونی په لومړیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته کورونا ویروس تر ټولو ستر ګواښ دی چې نړۍ ورسره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د اوربند لپاره د سختو ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه او حکومتونه یې وهڅول چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي فشارونه زیات کړي څو وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کېږدي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سمجه غلازده ای راژیو آوری دوستانو پا افغانستان که چی ده نری دیوش میرنور هوادونو پا چیره جگره او کرونا ویروس هم محال گواشی ده کرونا ویروس ده اخته شوی کسانو نوی پیش ثبت شوی ده. ده افغانستان ده امروختی وزارت وای چی پا ده هواد که ده کرونا ویروس مثبت پیش نجده دریس و تا رسیده لیده پا ده اران نور تفصیل فیروزه عزیزی را کوی.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو زیاتېدل او د خلکو لوري د وضع سویو بندیزونو نه مراعاتول. دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو په لابراتوارونو کې تر دې مهاله د 2288 مشکوکو پیښو بیلګې اخیستل سوي چې نږدې 300 یې مثبت ګڼل سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مایار د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا سلو شاو خواهو که دی او هغا چوک چه شفایب شوی دول سنه شفایب شوی دی مکمل تروسه چول فوتی پیخیز مگا و پیخی دی.
خغلی مایار وای د کرونا ویروس د خبرېدو او د پیښو د زیاتېدو اصلي لامل د خلکو له لوري د بندیزونو نه مراعاتول دي. د عامې روغتیا وزارت ویاندا هم وایي که چیرې د خلکو له لوري په ښارونو کې له ګڼې ګوڼې او تګ راتګ مخنیوی ونسي د دې ویروس لمن به په ټولنه کې لا پراخه سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون، هرات، نیمروز او فراه په رسمي ډول، خو د جلال آباد په ګډون په کندهار، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې د والیانو لخوا نیمه قرنطین یا په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول سوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه دوه ولایتونه چې زیاتې پیښې پکې ثبت شوي هرات او کابل دی چې په خبره یې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کرونا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې وپېژندل سه او تر هغه وروسته د نړۍ زیات شمېر هیوادونو ته انتقال سه. په افغانستان کې ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته ګڼل سوي د معلوماتو له مخې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستنه سوي چې افغان کډوال او مسافر دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې د خلکو له لوري وضع سوي بندیزونه جدي ونه ګڼل سي له قهریا قوي به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویانده مروه امینی
حالت په شکل باندې دا کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د صحت وزارت دوی ته لارښوونې کوي، هدایت ورکول کېږي چې قرنطین مراعت کړي، یو بل څخه فاصله ونیسئ، ګڼې ګوڼې څخه له بیروبار څخه تاسو مخنیوی وکړئ. له بعد همغه چې د افغانستان خلک مخصوصا په کابل کې په لویو ښارونو کې لکه هرات، کابل او ننګرهار کې دې ته جدي پاملرنه وکړي. اوس د افغانستان په خلکو باندې کورنۍ چارو وزارت غږ کوي چې بیا اعلانوو تاسو په خپلو کورونو کې پاتې شئ، که نه پولیس دوی ته مجبوره کوي چې له قهرې خو څخه ګټه واخلي.
اغلې امینی وایي سره له دې چې د افغانستان د دولت لوري د بندیزونو وضع کېدل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره اعلان سوی، خو خلک یې په نه مراعاتولو هم د ځان او هم د نورو ژوند ګواښي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبت پیښې په ډیرې دودې او له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې باید خلک ونه ګرځي او پر ګرځېدو یې بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې که چیرې خلک دغه وضع سوي بندیزونه جدي ونه ګڼي نو له قهرې قوې به کار واخلي. زما همکار اجمل تورمان څخه به واورو چې په کابل ښار کې خلکو څونه دغه بندیزونه مراد کړي دي. اجمل تورمان همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو راته وایست چې په کابل ښار کې چې تاسو ګورئ خلکو څونه دغه بندیزونو ته توجه کړې ده؟
بله فریبجان تاسو د ازادي ویډیو ریډیو سره سلام پوړم د کول سره زه چې ګورم نه د خلکو لخوا او نه هم د مسولین لخوا د ګردبندیس په جدي ډول په پام کې نیول شوی دی. له همدې امله په تیرو دوه ورځو کې کم چې کومې پیښې ثبت شوي دي د هرات په پرتله باندې د کابل پیښې زیاتې دي په تیرو دوه ورځو کې. خلکو ځکه په پام کې نه دی نیولی چې هماغه ګرځېدل را ګرځېدل په ښار کې موجود دي. حتی د تفریح ځایونه پرون د جمعې ورځ وه د معلوماتو پر بنسټ چې په کرغۍ کې چې هلته ډېر شمیر خلک د تفریح لپاره په خوار تلل اوس هم حالت هماغه داسې دی، وضعیت هماغه داسې دی او په ډېر شمیر سره خلک پرون بیا هم کرغۍ تفریح ځای ته ورغلي او د تفریح لپاره. داشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې وایي چې دوی به د قهریه قوې نه کار واخلي. د ګزبندیز په لومړۍ ورځ چې ما د کورنیو چارو له مسؤلین سره خبرې وکړې په هغه ورځ هم د دوی خبره همدا وه چې که خلک ګزبندیز په پام کې ونه نیسي نو دوی به له قهریه قوې کار واخلي. او نن هم د کورنیو چارو وزارت مسؤلین همدا خبره کوي. ولې لیدل کېږي چې مسؤلین هم په خپلو اقداماتو کې جدي نه دي. همدا نن ما ځینې داسې موټرې هم ولیدې چې 15 کسان تر 16 کسانو په یو پیټرول کثیر موټر کې سپاره ول. دغه شان د ګرځېدل را ګرځېدل په ښار کې دا سمه ده چې مثلا ځینې بازارونه او دوکانونه ټی دا تړل شوي دي. ولې د واټونو پر سر د سړکونو پر سر د موټرو ګرځېدل را ګرځېدل او د خلکو را ګرځېدل دا تقریبا هماغه سي دي او ډېر نه دي کم شوي. بله فریبا جان
ډېره مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو چې په کابل ښار کې د کورونا ویروس له کبله د خلکو پر ګرځېدو د بندیز په اړه راپور راکوه او اوس به هم د هغه بل راپور یا خبر جزئیات تر وورو چې مخکمه در سره شریکي. د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د افغانستان د ملي امنیت وکونو لخوا نیول شوی دی. د دې خبر جزئیات پس ما همکار نسیم شفق لکه چې هم د اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړه دی. نسیم شفق خبرونه ته شرغلی تاسو د دې موضوع جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې عبدالله اورکزی چې مشهور په اسلم فاروقي باندې دی له 19 تنو نورو خپل ملګرو سره د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دوی نیول شوي دي. ملي امنیت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په نیول شوی کې د اسلم فاروقي ترڅنګ قاری زاهد مشهور په معاص او سیف الله مشهور په ابو طلحه چې پاکستانی دی هم د داعش مهم قماندانان دی د داعش د خراسان د څنګ دوی هم نیول شوی دی. او ملي امنیت دغه راز ویلي چې اسلم فاروقي په خپل لومړنیو اعترافاتو کې ویلي دي چې د سیمه یو شمیر استخباراتو له دوی سره اړیکه درلودي. خود ملي امنیت په اعلامیه کې په دې اړه سند راغلی چې د سیمه د کوم هوادونو استخباراتي څنګه له دوی سره رابط درلود. دغه راز ملي امنیت وایي چې اسلم فاروقي اصلا د اورکزی ایجنسی د اخونزادګانو د کلی اوسیدونکو دی او تر دی وړاندې دی په پیښور کې نظامی مسؤول او دغه راز د چین ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د عبدالخیر د درې په بخش په دره کې فعالیت درلود. ملي امنیت همداراز وایي چې ابو سعید باجوړی چې کله ووژل شو د داعش په خوانی مشر د خراسان لپاره نو اسلم فاروقي بیا د داعش د خراسان د سنگ د افغانستان لپاره والی وټاکل شو او د لشکره طیبه دغه راز حقانی شبکې او شمیر نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکه او ارتباطات تایید کړي دي. اما هغه څه چې امنیت ملي په دې اړه څه جزئیات نه دی ورکړي چې اسلم فاروقي او دغه 19 ملګری چیرته او کله نیول شوی دی. کیدای شي که په دې اړه ورسته څه جزئیات راغلل بیا به مونږ اوریدونکو سره حتما شریکو.
ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق وو چې د ملي امنیت ریاست د تازه خبر پاړې موږ ته جزئیات راکول چې وایي د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي نن په افغانستان کې نیول شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ راپورونه خو نور هم وه اما د خپرونې وخت پوره سو. مخکې تر دې چې ستاسو خدای پامانیو کوم یو ځل بیا غواړم ویم که انټرنیټ لري د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خپرونې پر ویب سایټ هم ولولې او راپورونه مو واورئ پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم درې مجله چې زما همکار